دا سدی رادیو په ماښامنۍ خبری مجله کې زه احمد چی بر ستاسو کوربه یم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د کمانډو او هوایي ځواکونو په اړه د ولسمشر له نننیو څرګندونو په جزئیاتو خبره وه. اشرف غني ویلي دي چې په لنډ راتلونکي کې به هوایي ځواکونه پیاوړي شي. همداراز د جګړې د نوي فصل د پلان په اړه هم څرګندونې کړې دي. د نورو موضوعاتو تر معرفي مخکې د نړۍ سیمې او افغانستان تازه خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان پر مسله خبرې کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن شپه ناوخته د آیرلند سره مسابقه کوي. د ترکیه دفاع وزیر وایي هیواد یې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر خلاف پوځي عملیات پیل کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر اړوندو ګڼو مسایلو خبرې وسي. د دغه وزارت مرستیال ویاند صبغة الله احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي او د بحث لپاره ګڼ موضوعات په پام کې دي.
په پام کې دا د ترورزم پر وړاندې پر مبارزه، د افغانستان پر پراختیا، د افغانستان پر امن او ثبات په دې غونډه کې بحث وشي چې جزئیات به یې وروسته له تاسو سره شریک شي.
ښاغلی احمدی وویل چې په دې غونډه کې به د امنیت شورا د هیات پر وروستي راپور هم بحث وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیات د غرض تیرونې کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره وکتل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي ویلي چې په افغانستان کې به سوله د ماموریت هدف وي. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د ځانګړو او کمانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره خاص پلانونه سنجول سوي دي. محمد اشرف غني دا خبره نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قلو اردو کې د وینا پر مهال وکړه.
په راتلونکي کال کې زموږ د ځانګړو او کومنډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي. په عین کې د بهرنیو همکارانو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن نه مننه چې په مرسته به یې په څو اونیو کې د اضافي هوایي ځواک لپاره ترتیبات ونیول شي. د دوی د ټولو اړتیاو پوره کول به عملي شي.
ولسمشر غنی د کومنډو ځواک پر سمه استفاده ټینګار وکړه. ویل چې دغه ځواک په سرعت د عمل توان لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن شپه ناوخته له آیرلند سره د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت له راتلونکي نیمه شپه 2 بجې د کرکټ د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې تمه لري په تیرو بریا ته په پام سره افغانستان نننۍ مسابقه هم وګټي. افغانستان چې له پاکستان، سریلانکا او آیرلند سره په ډی ګروپ کې لوبې کوي د څلورو نمرو په درلودو سره د خپل جدول په سر کې دی. افغان 19 کلونو تر اوسه دواړه حریفان پاکستان او سریلانکا مات کړي او کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړې ده. د ترکیه دفاع وزیر وایي هیواد د کورد د هغو جنګیالیو پر وړاندې چې امریکای ملاتړ کوي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. نورالدین جانکلی وویل دغه پوځي عملیات د ترکیې پوځیانو لخوا د ترکیې په خاورې کې دننه د توپونو په انداختونو سره پیل شول. د جانکلی په خبره انقره د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په شمال کې د تروریستي عناصرو له تصفیې پرته بله چاره نه درلوده. د ترکیې دفاع وزیر زیاته کړه انقره او مسکو به د دغو پوځي عملیاتو په اړه په خپلو کې خبرو ته ادامه ورکړي. د کوردانو د ولسي خوندیتوب د قیتو یا وای پی جی یو ویان تایید کړ چې د ترکیې ځواکونو له تیرې نیمې شپې د سوریې د افرین پر سیمې د توپونو سختې ډزې پیل کړې دي. ترکیه د کوردانو دغه ځواک ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان پر هغه پیشنهاد انتقاد کړی چې ویلی و استانه باید د اوکراین په اړه د سولې د هغو مذاکرو کوربتو پر غاړه واخلي چې مخکې په مینسک کې ترسره شوي دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر ماکی نن په یوه اعلامیه کې وویل په نوي ځای کې د دغو مذاکرو ترسره کېدل به هیڅ کوم بدلون رانولي. بلخوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي د اوکراین د شخړې د حل لپاره د مینسک د 2015 میلادي کال په موافقه کې سوي تعهدات د مذاکرو تر ځای مهم دي. مینسک او مسکو د اوکراین پر موضوع په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي د اوکراین د سولې مذاکرې په ټپه درېدلي او د پیشنهاد وکړ چې هیواد تیار دی د دغه مذاکرو کوربه وي. د ازبکستان امنیتي ادارو دوه کسان بهرنیو افراطي ډلو ته د کسانو د ګمارنې په تور نیولې دي. د ازبکستان دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې دوه مشکوک کسان په سوریه کې له دیره التوحید والجهاد افراطي ډلې سره د فیسبوک له لارې په تماس کې وه. په راپور کې ویل شوي چې دغو دوو کسانو له دې افراطي ډلې مالي مرسته هم ترلاسه کړې ده. د نیول شوو کسانو نومونه نه دي افشا شوي. د روسي د اساسي قانون محکمه د پوزیشن د مشر او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر شکایت غور کول رات کړل. د تور لګولې و چې چارواکو د روسي د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له کاندیداتوري د منع کولو لپاره د انتخاباتو له قوانینو ناوړه استفاده کړې ده. د روسي ریا خبري اژانس نن راپور ورکړ چې محکمه ویلي د ناوالنی شکایت قانوني مشکلات لري. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل ایوان ژدانوف تور لګولې چې د روسي د انتخاباتو اړوند قوانین د دغه هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. د روسي د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په ډسمبر میاشت کې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې چې د مارچ پر 13مه په پام کې دي، ناوالنی د جرمي دوسیې له کبله له کاندیداتورۍ منع کړ. او د روسي دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ د یوه ښوونځي یوه زلمي زده کوونکي په تبر د ځوانو زده کوونکو پر یوه ډله حمله کړې، لږ تر لږه اووه کسان یې ټپیان کړي. پېښه نن سهار سوې ده او حمله کوونکي تر دې حملې وروسته هڅه وکړه خپل ځان ووژني خو ونیول سو.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن وویل
سیاستای خرد و کوچک در قوای امنیتی و دفاعی ما جایی نداره.
دری خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکه وو. بیا به واوري چې تمه ده نن په نیویارک کې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د سیاسي چارو کتونکو قدرت الله ځواک دا غونډه د افغان حکومت لپاره یو مهم لاسته راوړنه ګڼي.
موږ په نیدلې یو چې یو مستقله ډیپلوماټیک د سیال لري د افغانستان د ګټو او د افغانستان د غږ د رسولو ورته مو پیدا کړی دی نړیوالو ټولنو کې او نړیوالو ډیپلوماټیکو محافظو کې.
په پېښور کې د شمالي وزیرستان بي کور شو یو نن مظاهره وکړه. تر شپږمو بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانی خبري مجلې اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر وایي په څو اونیو کې به د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ځانګړي ترتیبات ونیول شي. اشرف غنی نن په کابل کې د ځانګړیو عملیاتو په قول اردو کې یوې غونډې ته نن دا هم وویل چې په افغان ځواکونو کې سیاست ځای نه لري. افغان ولسمشر بیا وویل چې روان کال د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیره کمه شوې او په راتلونکي کال کې به نور هم راټیټه شي. هغه زیاته کړه 1992 کال باید په هیواد کې د سراسري حاکمیت لپاره د عمل د ابتکار کال وي او هغه ولسوالۍ چې د دشمن په دوامداره مرکز بدلې شوي باید هدف وګرځول شي او دشمن ته د تلپاتې پایګاه جوړولو فرصت برابر نشي. ولسمشر په خپله وینا کې دا خبر هم وکړه چې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ د اعلان دلیل د افغانستان د حکومت د فعال ډیپلوماسۍ ترڅنګ د هیواد د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو د میړانې نتیجه ده. ولسمشر اشرف غنی وویل چې افغان ځواکونه سش کال چمتووالي لپاره په تر ټولو غوره حالت کې دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر خبره پر ځای ګڼي خو سیاسي اختلافات او پلورو پروتو سیمو کې له افغان ځواکونو سره د خلکو لږه همکاري لوی ننګونې بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پراپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ځواکونه د ملي یووالي ښه سمبول دی او په دغه ځواکونو کې وړو سیاستونو ته هیڅ ځای نشته. ښاغلي غنی د جمعې په ورځ د ځانګړو عملیاتو په قلوردو کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې افغان ځواکونه په تیرو 12 کلونو کې سږ کال د چمتووالي له کبله په ښه حالت کې دي.
امروز فضل خداوند از نگاه آمادگی قوای امنیتی و دفاعی ما افغانستان در
بین نن ده خدای په فضل زموږ امنیتی او دفاعی ځواکونه د آمادگی لپاره د 13 کلو په موده کې په ښه حالت کې دي. دغه ځواکونه ملي والی تجمن او د اساسي قانون د تطبیق وسیله دي او په دغه ځواکونو واړه سیاستونه ځای نه لري.
قانون اساسي سیاستای خرد و کوچک در قوای امنیتی و دفاعی ما جایی نداره.
ولسمشر همدار از زنگری زواکونه در افغانستان ویر و بالا چه په خبره دخمنی در نوم لوری دوچخه پا ویرکیوی. افغان حکومت در امنیتی و دفاعی زواکونه در لا پیورتی و خسن بالن په هدف چلور کلن امنیتی پلان ترتیب کرده چه در چارواکو په خبره پا ملیکی دو بای در زواکونه لغ اختلیشی. در امریکا پا گردون نریوال طولنی هم پا روان جگره که در افغان زواکونه قربانه او سرخندن سایلی او تر اگده محاله دی زواکونه در همکاره ډاډ ورکړی. له بلې خوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان دا مني چې افغان ځواکونه د چمتووالي له کبله په ښه حالت کې دي خو پر وړاندې د ځینو ننګونو یادونه هم کوي. د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد
یو خو دغه بې اتفاقیانې په دننه په سیاسینو کې دي او بل په اطراف او اکناف د افغانستان کې هغه شکل سے ایجاب کی د خلکو همکاری نستا دریام دا مسله چې د افغانستان امنیتی ځواکونه چې ارز یې وغواړي نیسي ولې ساتلې مشکله دي دوی بیرته راوځي عملیات ختمیږي هغه نقاط پرېږدي بلاخره مخالفین هلته بیرته راځي ځای پر ځای کیږي.
د ښاغلي مجاهد په خبره په روانه جګړه کې د کامیابۍ لپاره د افغان ځواکونو د ښه سمبالنې تر څنګ ضروري ده چې سیاسيون ګوندونه او ټول ولس په یوه خوله له دغه ځواکونو ملاتړ وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قزاقستان په مشرۍ چې د امنیت شورا مهالنۍ مشري کوي نن د افغانستان لپاره غونډه جوړی شي. د امنیت شورا د دوه ورځنۍ غونډې ته د افغانستان حکومت یو تفصیلي راپور سپارلی دی. له کابله حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په اړه هیله مندي ښیي. دغه وزارت د وین مرسیال صبغت احمد د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل تمه ده چې د امنیت شورا په ناسته کې دغه شورا د پلاوي د وروستي راپور له مخې پریکړې وشي. دوی مونږ ډېر خوشبینه یو ځکه د امنیت شورا ټول غړي د افغانستان له وضعیت څخه ښه خبر دي. هیله لرو چې په دغه ناسته کې د امنیت شورا د پلاوي د هغه راپور مطابق چې د افغانستان په اړه لري عمل وشي. د امنیت شورا دوه ورځنۍ ناسته نن ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مقر کې چې په نیویارک کې دی جوړیږي. ټاکل شوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو تر څنګ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د سولې او ثبات د ټینګښت په افغان سوله کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د رول او همداراز د افغانستان په باب دغه شورا د روسي راپور په اړه هم بحث وشي. له افغانستان څخه د بهرنیو چارو وزارت د موین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د افغانستان حکومت د امنیت شورا دغه ناسته ډیره مهمه بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د سولې په موضوع د بحث خبره وروسته لاغي مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی په همدې ونی کې له کابل څخه لیدنه وکړه او د افغان چارواکو سره ملاقاتونه لرل. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله په ویلامی کې ویلي چې ښاغلی غنی د غپلاوی سره د افغانستان له پولو بهر د داعش په ګډون د یو شمیر نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه اسناد او شواهد شریک کړي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان په وضعیت د بحث موضوع د اخی چې افغانستان په نړیوالو ډیپلوماټیکو حلقو کې ځانګړی ځای او اهمیت خپل کړی.
د امنیت شورا د افغانستان په اړه کوم مشخصه ناسته لري نو دا په دې معنا ده چې یو موګه دولت اوسنۍ دولت د نړیوالو لپاره د اعتماد وړ دولت او دویمه موضوع دا ده چې موګه پونیدل یو چې یو مستقل ډیپلوماټیک دیسکال لري د افغانستان د ګټو او د افغانستان د غږ رسولو ورته مو پیدا کړی وی نړیوالو ټولنو کې او نړیوالو ډیپلوماټیکو محافلو کې.
خغلی زواک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو غواړي چې په تروریستي ډلو د دوی په ملاتړ او په ځانګړي توګه پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني ځواکونه اوسمال د دروازې لګولو او اغزن سیم لګولو نه تیر شوي دي او خپل ځواکونه یې له دې سیمې په شا کړي دي. همداراز مو په پېښور کې د پاکستان د حکومت پر ضد له یوې مظاهرې خبرو. خو مخکې تر دې چې دغو موضوعاتو ته ورشو پکتیکا ته به مخه کړو. د پکتیکا د جانیخیلو او زرغون ښار ترمنځ د غزیدلې سړک د پخولو کار پیل شو. په دې سړک چې 193 میلیونه افغانۍ لګښت راځي د جوړولو چارې به یې 12 میاشتې وخت ونیسي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د پکتیکا قومي مشرانوي د یاد ولایت ځینو ولسوالیو ته د اساسي سړکونو نشتون د دې لامل شوی چې اوسیدونکي له ډېری حکومتي برنامو به برخې پات شي. دوی زیاتوي ډېری پکتیکاوال په حکومتي برنامو کې ګډون ته لیواله دي خو د خام او خراب سړکونو له کبله رسیدګي نشي کولای. هغوی یاد سرګندونې تیر ورځ په جانخیرو کې د یاد ولسوالۍ او زرغون ښار ترمنځ د غزیدلي سړک د جوړولو د کار د پیلېدو په غونډه کې وکړې. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د پروژې د پرانیست په مراسم کې ویل چې نوی پخیدونکې سړک څخه په دې مسیر کې د شپږو نورو ولسوالۍ اوسیدونکي هم ګټه اخلي.
د شپږو ولسوالۍ خلک په دې باندې تګ او راتګ کوي. دا ډېر مهم دی. دغه سړک به په 12 میاشتو کې جوړ شي. د وسط لپاره دغه 10 کیلومتره چې جوړیږي په دې باندې 193 میلیونه افغانۍ خواوشا مصرف راځي.
د پکتیکا والی زیاتوی چې په نږدې راتلونکي کې به د یاد ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د سړکونو د پخولو کارونه پیل شي. د پکتیکا د ولایتي شورایو تن استازي فضل رحمان کټوازی ځینې ولسوالۍ او سیمې یاد کړي چې اوسیدونکي یې له پرمختګونو محرومه پاتې شوي او غوښتنه یې وکړه چې د ولایتي ادارې په پرمختیایي پلانونو کې د شامل شي.
والی صاحب چې خمېدا خواهش ده چې موږ دوه نورې ولسوالۍ لرو، یو بخیل ده او یو شخیل آباد ده. نه کومک نه ده، یو مکتب که په دوه پنځه کاله کې ورته جوړ شوی. هغه چې خمم دا خواهش ده چې دا د خیرکوټ د خیرکوټ بخیل بخیل سیسو یا خیل سره وصل کېږي، د دغه سړک د پاره مې هم دا خواهش ده چې منظوري پایدامې ته دغه ورکړي او په پروګرام کې ونیسي.
د زرغون خار او جانخیل ولسوالۍ دوه تنه مشران حاجي ګل حسن او حاجي ظاهر خان په خپلو خبرو کې د ولایتي ادارې هڅې ستایي او زیاتوي. د وړ ممی او وزې خواپوشان ولسوالۍ شته چې اوسیدونکي په حکومتي برنامو کې ګډون ته لیواله دي، خو په ښي لارې نه لري چې ځانونه ورسوي.
دغه که جوړ شي، دغه چې مخې ته د وازې خوا، دغه چې په کلونو کلونو باندې د موږ تاسې دغه دورې ورونه دا له موږ تاسې یعنی که دا سړک پوخ وای، نن به هم الحمدلله د موږ تاسې په غونډه کې وازې خوا تروې به موجودې وای.
اول دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، داسې نه چې یو کال بعد بیا چوری وکړي وار شي، چې داسې پلانونه تطبیق کړي د کټواز یا د پکتیکا ټولو ولسوالیو دپاره په سام کې ونیسي.
یاد دې وي له دې څلور ورځې مخکې د پکتیکا په دولس ولسوالیو کې د ولسمشر په شخصي لګښت څلورویشت ښوونځیو ته جوړې شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو ښوونځیو کې خواوشا لس زره نجونې او هلکان زده کړه کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کونړ نړۍ ولسوالي اوسیدونکو وای پاکستاني ځواکونه اوس مهال د دروازې لګولو او اسخن سیم لګولو نه تیر شوي او خپل ځواکونه یې په شا کړی دي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته چې کومو خلکو د احتمالي جګړې له امله دلته خپل کورونه پرېښي وو، هغوی هم اوس بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي. په دې اړه نور حال له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روحل انوري پراپور کې.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیر په څیر یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو یو اونۍ وړاندې غوښتل چې د ارندو او دوکلام ترمنځ د ډیورنډ په فرضي کرښه د اغزن تار غځولو او دروازې ودرولو هڅه وکړي، خو افغان ځواکونو او هلته پرتو قومونو ورته اجازه ورنه کړه او تیره ورځ د پاکستان پوځ بیرته خپله پریکړه واخیستله. د دروازې جوړولو او د اغزن تار له غځولو تیر شوي دي. د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکي حاجي حسن په سیمه کې د نوي بدلون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پوځ مشر راغلی و، هغې دمداغ نوی خلک را ټول کړي وو، هغو ته خبره وکړله تاسو دا بېرته ځای په ځای کوي او مونږ د دغه د لارې نه دا کار کوو د سفارت د لارې نه، او دا په ډزو کار نه دی او سفارت هغه خلکو ته خبر ورکوي او تاسو هم دا خپلې کړې ځای په ځای کوي. نوی سپین ږیرو ته ویلو
هغه وایي که څه هم چې پاکستاني ځواکونه له مورچو پاسېدلي او خپل ټانکونه او درنې وسلې په شا کړي، خو ولس او افغان ځواکونه لا اوس هم په خپلو مورچو کې ناستي. کومو کسانو چې د جګړې له ویرې کورونه پرېښي، هغوی اوس بیرته خپلو کورونو ته را روان دي. دوی وای تل د خپل سرتیرو سره د وطن دفاع ته تیار دي.
زمانو افتخار الله د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ د کلی اوسیدونکو. بریکوټ ولسونه د تل لپاره د خپل ارزي تمامیت او پټوله کې د ټول افغان ولسونه تل لپاره د دې د خپل ارزي تمامیت په دفاع کوي او همیشه د پاره وس هم ولسونه په جذبه کې دي. تل لپاره د هڅه کوي چې دغه کرخ رسمي نشي او په دې برخه کې کلک مخالف دي.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم راپور را رسیدل چې د پاکستان پوځ په شاشوي او حالات سم شوي، خو دوی په هر حالات کې د خپل خاوري او خلکو د ساتنې د پاره چمتو دي.
اوس دشمن پر شاسوي دی اته او دا موضوع الحمدلله برته وضعیت عادي حالت ته رسون سوی دی. د فعلن د پاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان وغواړي چې زموږ پر خاوره تیری وکړي، زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونه کې جواب ورکړي.
د ناړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ د ارندو او دوکلام په ساحه کې څو ځله پاکستاني ځواکونو له دې وړاندې هم هڅې کړي چې اغزان تار وغځوي او دروازه جوړه کړي، څو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه له یو بل جلا کړي، خو یادو خلکو او هلته پرتو افغان ځواکونو هر ځل د پاکستان دغه هڅې ناکامې کړي او دواړو خواو خپل یواله ساتلې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ د نړۍ ولسوالي ترڅنګ د ډیورنډ لکرشي پاکستاني ځواکونه پښا شوي او د ازغن سیم له جوړېدو یې د اوس لپاره لاس اخیستی دی. د ډیورنډ پر کرښه به ور واوړو. د شمالي وزیرستان بې کوره شویو نن په پېښور کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال شبیر جان راپور لري.
دغه نارې نن د جمعې په ورځ په پېښور کې مظاهره کوونکي د شمالي وزیرستان د هغه بې کوره شوی وې. د چا په وینا چې دوی د جون 2016 میاشت کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو له وجې کړه کړې وه، ولی اوس وایي چې دوی باندې مرکزي حکومت د تیرو 15 میاشتو نه میاشتنی مالي امداد هم بند کړی دی او په سیمه کې ورته وران شوي بازارونه، اسپتالونه، سکولونه، جوماتونه او کورونه هم لاندې دي جوړ. د دغه احتجاج مشر کوونکي ملک غلام خان وزیر د خپل غوښتنو په خلاف مشال ریډیو ته وایي،
پاکستان حکومت دې خپل اعلان کړی و چې 12000 روپۍ منځ وي درکوي چې فبر تاسو په پښتو خپل علاقه ته شوی نه وي. دغه خلک واپس نه دي شوی، د دې نه 12000 روپۍ نن څلور مې یاټو پینځم ا دې نه دي راغلي. نو چې په افغانستان کې د کیمی د میرای دی پیزي هغه ترېس نه دي، د شتګر نه دي، د مجبورۍ په حالات کې دی افغانستان ته منتقل شوی خپل خپل علاقه ته په دې طریقه سره لوري. درمه مطالبه می ځاګه د چې په افغانستان کې دغه کېرینه نه په بالکل ختم شوی دي، هغه چې دی خپل علاقه ته درې مې دي پر د کړه باندې باز وکړو.
دغه احتجاج کې برخه اخیستون کې اول مشر سمرګل وزیر وای چې کم خلق واپس تلې دي نو ورته ژوند تیرولو بنیادی ضرورتونه هم نشته دي. ایول خو پسیمه کې لا امن هم نه دی پځې شوی،
د میش پلاکا چې ویني نه د سکولې نه د هسپتالې او نه د سړک د هغه ویني سہولت نه د میش نشته، چې بالکل امن نه دی راغلی. ویني چې څه ګویای چې امن راغلی د امن د میش ویني چې کیمو د پمیش نه هغه زر به غضب دی په میش نه ویني سہولت شته نه امن دی جوړ شوی چې پر وخت پمیش مند کار پی په میش ویني چې کیمو د چوبانی تر راسیږي میش گایز ویني په نه پلاس ویلاس بچر روس کو د کرنا چې چوبانی تا چې میش راسیږي ویني چې کیمو د ولوب مپد به
دوی د خیبر پختونخوا گورنر، مرکزی حکومت نصیفران منیسټر او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت باندې هم د مرستو نو کولو سخت ټکونه وکړل، ولی هم په دې اړم چې کله په قبایلي سیمو کې د قدرتي اپتونو سره د مبارزې ادارې او بیا هم دغلته کې د پرمختګ ادارې اف ډی اے او د فاټا سیکریټ چارواکو سره د بیا بیا د تماس نیول هڅې وکړې، نو چا سره پکې هم خبرې ونه شوې. دغه مظاهرچیانو دړک وکړه، کچرې د دوی غوښتنې زر تر زره پوره نکړې شوی، نو د دې وروسته به دوی د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د متحده قانونو د دفتر مخې ته احتجاج وکړي. مظاهرچانو د احتجاج خاتمه په تړن باندې وکړله. تبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
یو کوچی د محمد اکرم پر مسره د کوچانو د زابل ولایت شاستپاد ولسوالی د کو بند کې د کوچانی موږ نه مکتب لرو نه کلینیک لرو، کوچنیان مې لاسې ګرځي ګرده ورځ مکتب وشي نسته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د بوري په بند کې یو مکتب فعاله کړي، هلته موږ ته دا کوچنیان یو سرپناه د مکتب دپاره یو ځای راته جوړ کړي چې هلته زموږ کوچنیان مکتب وایي.
قاری محمد رسول د نیغهار ولایت د خیوی ولا سوالی د برکا کوټ د سربند کلی نه په تماس کیم. پس د سلامه افغانستان حکومت څخه غواړم چې زمون په علاقه کې چې دا کوم کارونه شوی دي، کپول دی او کداغه سرکونه دي، دغه ګډ وډ ډول باندې پراته دي. حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول مونږ ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کی او د کامې پلو نه رانیولې تر کچړې پورې څه اندازه سرک پوخ لرو او د کچړې نه راپدی خوا د سربند پورې څه اندازه سرک کچل لرو. دا د موږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کی.
السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له متحد ایالاتونو څخه غوښتي دي چې د ډیپلوماتیکو محرمو معلوماتو له افشا کولو ډډه وکړي. ماسکو دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې رسنیو پر روانې اونۍ کې په واشنگتن کې د روسیې د سفارت لخوا د مشکوکو پیسو د استولو راپورونه خپره کړل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
بز فیډ انلاین خبرونې راپور ورکړی چې امریکایي بانکونو د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په جریان کې او له هغه وروسته په واشنگټن کې د روسیې د سفارت د پیسو د راکړې ورکړې موارد په نښه کړي او د امریکا د قوانینو له مخې د هغو په اړه حکومت ته راپور ورکړی، ځکه اندازه یې زیاته وه او مشکوک ښکارېدل. کرملین پرون پر متحدو ایالاتو غږ وکړ چې د ډیپلوماتیکو ادارو د مالي فعالیتونو په اړه د محرمو معلوماتو خپرول بند کړي. روسیا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې بس فیډ راپور ورکړ چې څارنوالان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تحقیقاتو په لړ کې په واشنگټن کې د روسیې د سفارت د مالي راکړې ورکړې په اړه څېړنې کوي. د پیسو په دې راکړه ورکړه کې سیرګی کیسلیاک چې تر تیر کاله پورې په واشنگټن کې د روسیې سفیر و او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګڼ شمېر همکارانو سره یې له انتخاباتو مخکې او وروسته نږدې اړیکې درلودل، په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل بلل شوی. د کیسلیاک په تماسونو کې تر ټولو لوی پخوانی مقام د ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار مایکل فیلن و. فیلن اعتراف کړی چې تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ له بریا وروسته له کیسلیاک سره د خپلو ټلیفوني تماسونو په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي و. د رسنیو په راپورونو کې همداراز ویل شوي دي چې د ټرمپ زوم جارید کوشنر هم له پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه ټرمپ ته د واک د انتقال پر مهال له کیسلیاک سره د مفاهمې لپاره د یو پټ چینل د جوړولو هڅه کړې وه. بس فیډ راپور ورکړی چې کیسلیاک د ټرمپ له انتخابېدو لس ورځې وروسته د تنخواګانو په نوم $100,000 ترلاسه کړل او دا ترانسکشن هم د بانکونو لخوا مشکوک ګڼل شوی دی. د بس فیډ راپور زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوړې 15 ورځې وروسته یو نامعلوم کس هڅه کړې وه چې د روسیې د سفارت له بانکي حساب څخه $150,000 وباسي، خو دا هڅه د سفارت لخوا بلاک شوې وه. کیسلیاک تیر کال وروسته له هغه روسیې ته ستون شو چې د ټرمپ له همکارانو سره د هغه د تماسونو فهرست خپور شو. هغه د هغو کسانو په اړه چې د ورسره تماسونه درلودل تر اوسه څه نه دي ویلي، او د بس فیډ لخوا د سفارت د افشا شویو مالي معلوماتو په اړه هم تر دې دمه تبصره نه ده کړې. مسکو د افشا شویو جزئیاتو په اړه په غبرګون کې دا معلومات نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا د دوی عادي بانکي راکړه ورکړه وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې همدا عادي او ورځنۍ راکړې ورکړې د بس فیډ په راپور کې مشکوکې بلل شوي. مسکو د دې مسلې پړه د امریکا پر حکومت اچولې چې ولې محرم معلومات رسنیو او عوامو ته افشا کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې یو شمېر کورنۍ دا شکایت لري چې ماشومان موبایل لکه راېستلي او په کار ده چې له موبایل سره د ماشومانو مینه کمه شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره مو له یوې نوې هڅې عصمت څاروان خبروي.
د موبایل ټلیفون دوسترو پانګونکو پر موبایل د ماشومانو د روژدېدا د مخنیوي لپاره اپل کمپنۍ ته یو پرانیستی لیک استولی او له دې شرکت څخه په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په میلیونونو ماشومان په موبایلي لوبو روژدې شوي دي. د نیویارک جنا پارتنرز کمپنۍ او د کالیفورنیا د متقاعدو ښوونکو سیستم په خپل پرانیستي لیک له اپل کمپنۍ څخه غوښتي چې د اپل په خدماتو کې د ماشومانو د اعتیاد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دوی دغه راز اپل ته سپارښتنه کړې چې د اپل سافټویر په داسې ډول اپګرید کړي چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د روغتیا د ملاتړ لپاره زیات انتخابونه ولري. په اپل کې د دغو کمپنیو ونډه ټولټال $2 میلیارد ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ماشومانو نه د موبایل د لرې کېدو لپاره نوې هڅې پیل شوې دي. البته یوه یادونه وکړم چې په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لټومره کرکټ لوبو په ترڅ کې د افغانستان راتلونکې لوبه له آیرلند سره ده. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 2 بجو پیل شي. په دغه نړیوال جام کې تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړې ده او تیار کوارټر فاینل ته رسیدلی دی. البته د کرکټ له ډګره دا خبر هم لرو چې د یو ورځنی لوبو په ترڅ کې نیوزیلند د پاکستان ملي ټیم ته په 15 لوبو کې سر په سر ماته ورکړه او 15 لوبه نن وچه په دې لوبه کې هم پاکستان شکست خوړ. سبا تشنا اسمان لاندې پروګرام د ماسپښین له 2 تر 4 بجو پر دوه موضوعاتو بحث کوي، یو د افغانستان د تدریسي کتابونو مسله ده او بل هم په پاکستان کې د کډوالو ستونزه. په اسلام آباد کې کابینه د جنوري په 15 اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر اخره به ټول افغان کډوال له پاکستان ووسی. پر دې موضوع هم په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو بحثونه روان دي. سبا تر شناسمن لاندې کې دا موضوع چیرو د خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. بل خبري مجله جاوید نعیمی تاسو